السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل 14مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له دوهمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې چانس شته چې افغان حکومت او طالبان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې ده د ناټو غړي هیوادونه په راوانونۍ کې په واشنګټن کې په خپله غونډه کې د روسیې پر وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وکړي. د دې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعت خبرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی په موکرې خبرونو ته، د همدې خبرونو سرلیکونه. د ناټو غړي د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشي کولو خبر ورکوي او متحد ایالاتو د روسیې د دافع هوا توغندي د پیرودلو د پلان په ځواب کې ترکیې ته د F-15 جیټ جنگي الوتکو ورکول ځنډولي دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په واشنگټن کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د ناټو د جوړېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت پلان شوې. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ستولتنبرګ وویل له روسیې سره د ناټو اړیکې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ناټو رول او د تړون بودیجوي مسایل د غونډې د اجنډا مهمې برخې دي. خو هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشي. د افغانستان جګپورو امنیتي چارواکو پرون په کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش ډلې د ځپلو ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون دوشنبه دې ولایتونو ته د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف تللي وو. ښاغلي سادات په کونړ کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو په اړه د خلکو اندېښنې داسې ځواب کړې:
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښته دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته رسي، خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو د ولس په همکارۍ باندې دوی د منځه یو دې ولایت
د کونړ چپې درې ولسوالۍ له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهده ده چې له کبله یې لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشي کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې احمد قریشي له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسیدلی دی. ښاغلي سادات لیکلي چې انسان تښتونکي به بې ځوابه پاتې نه شي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې قریشي د بهزودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعه په عملیاتو کې د تښتونکو له منګولو آزاد شو. د راپورونو له مخې د اختطاف پیښې د افغانستان په ټولو ولایتونو او په خاص ډول د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې زیاتې شوې دي. د دفاع وزارت د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې افغان امنیتي ځواکونو پرون د طالبانو پر څو مرکزونو هوایي حملې وکړې، خو د تلفاتو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. له دې مخکې د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد له افغان ځواکونو غوښتي وو چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. ارغنجخوا درې ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. راپورونه وایي چې د سیمې لسګونه کورنۍ د جګړو له ویرې مرکز فیض آباد او بهارک ته کډه شوې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیه د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافع هوا توغندي د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د اف 15 جنگي جټ الوتکو ورکول زندوي. د پنټاګون یو ویان پرون د اپریل په لومړۍ نیټه وویل که څه هم د دې مهمې مسلې په اړه له انقرې سره خبرې روانې دي، خو اوس مهال ترکیې ته د اف 15 الوتکو ورکول زنډول شوي. واشنګټن له څو میاشتو راهیسې ترکیې ته په پرله پسې ډول خبرداری ورکړی چې د اس 400 دافع هوا توغندیو پیرودل د دې الوتکو معامله زیانمنوي، خو انقرې ویلي چې له خپلې پرېکړې نه پشا کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل هیواد یې د روسي توغندیو د پیرودلو معاملې ته ژمن دی. او د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتیجې ښیي چې کومیدیان سیاستوال ولادیمیر زلینسکي په سلو کې د 13.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو په سلو کې 15.9 او پخوانی صدراعظم یولیا تیماشینکو په سلو کې 13.4 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس تتیانا سلیپاچوک ویلی چې د رای ورکولو او رای شمیرنې بهیر په منظم ډول ترسره شو. د هغې په وینا هیڅ کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي ګټلي، نو ځکه دوه نوماندان چې تر نورو یې ډېرې رایې ګټلي د اپریل په 1 د دوهم پړاو په سیالیو کې سره مخامخ کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ښه به وي که د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. افغان حکومت د سیګار د وروستي راپور پر غبرګون کې ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به د ښځو حقونه خوندي وي.
د افغانستان خلک خصوصا میرمنې باید دا ډاډ ولري چې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمېر خلکو پرون د داعش ډلې او طالبانو پر ضد لاریون وکړ.
زموږ ورونه، خویندې، ماشومان، همدارنګه زموږ سر او مال خوندي نه دي.
په نړیوالو مسایلو کې ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سبا او بل سبا په واشنگټن کې د وسلو د کنټرول له مهم تړون څخه د روسیې د وتلو او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلی خلیلزاد پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ښه به وي که دا توافق له انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 10 ورځې مخکې د ولسمشرۍ انتخابات تر ټاکلې نیټې شاوخوا 2 میاشتې نور وځنډول. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالات تمه نه لري چې د میزان یا تلې د 16 نیټې انتخابات هم وځنډیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې تمه لري تر راتلونکو انتخاباتو دمخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې او توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان قبل
دیوی زتر انتخابات و دمخه د طالبان و د افغانستان د حکومت ترمنز د سولې و توافق ته د رسیدو طرفداریم. هر پروگرام او تړون چې توافق قربان کیږي باید عملی سی. دیته په پام کې انتخابات 2 ځله وځنډیدل. دا چانس ته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشرۍ انتخاباتو دمخه د سولې موافقې ته ونه رسیږي، بنان باید د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیول سي.
طالب او غیر طالب پس آمادګي بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تر روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 9 ترسره شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې 2 ځله وځنډولې. اوس ټاکل شوی د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان یا تلې په شپږمه وسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی خبریالانو ته ویلي چې له دې دوه میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي. د ښاغلي خلیلزاد هدف هم هغه سي چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمینه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر څلورو موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست.
لومړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونسي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
همچنان یک آتشبستی کلی و دایمي.
ښاغلی خلیلزاد سو هیوادونو ته د خپل دی وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې ولسمشر غنی او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې او په دې اړه به خبرې د دواړو لور ترمنځ دوام وکړي. ښاغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټورې خبرې درلودې او پر دې یې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د مارچ پر 14 واشنګټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د وروستي راپور په تړاو وایي چې د سولې په خبرو کې به بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان پرون ازادۍ راډیو ته وویل حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سولې په بهیر کې د 13 کلونو پر راست لاسته راوړنو معامله وکړي. په دې اړه نور حال د وصل وصال پر راپور کې
په داسل کې چې سیګار د سولې په هوکړه کې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ صورت به د خلکو په حقونو او لاسته راوړنو معامله ونه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په هیڅ وجه شاته نه ګرځي. د سولې په
پروسه کې به هیڅ حق نه باید ضایع شي او یا وروستۍ کلونو لاسته راوړنې باید د خند سره مخ شي او یا له منځه ولاړ شي. زموږ دپاره د ښځو حقونه او د افغانستان وروستۍ کلونو لاسته راوړنې مهمې دي. په دې اړه باید د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې باید دا ډاډ ولري چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
دا په تاسو کې ده چې د سیګار په تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې د سولې په هوکړې سره په افغانستان کې په سو کلیدي مواردو کې د جدي خطر د پیښېدو احتمالي امکان لیدل کیږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تروریزم سره مبارزه، بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د قانون حاکمیت او دیموکراسي، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې دوامداره مبارزه، اقتصادي وده او پراختیا، د نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا په مالی ملاتړ، د پلیشو پروژو ساتنه هغه عمده موارد دي چې په اړه سیګار په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې ده. خو دا لومړی ځل نه ده چې د سولې د روانو هڅو او خبرو اترو په لړ کې د افغانانو د حقونو او د 1300 کلونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنه ښودل کیږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، لومړی میرمنې رولا غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو ویلي دي چې د ښځو پر حقونو او خپلواکیو به معامله ونه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان د حکومت لپاره سره کرخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمېر نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې باید د 13 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو حقونه د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي دي چې افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې مهم رول ولري، او که ښځې له دغه بهیره وایستل شي او یا هم د هغوی په حقونو معامله وشي، دغه بهیر بې ارزښته دی. په 1990 لسیزه کې د طالبانو د حاکمیت په دوران کې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې وې، او پرته له چادرۍ او نارینه څخه ورته له کوره د وتلو اجازه نه وه. دا شان ښځو ته ښوونځي ته د تګ، کار کولو او په سیاسي مسایلو کې د ګډون اجازه هم نه ورکول کېده. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاند رویا دادرس وایي چې د ښځو له حقونو څخه دفاع د دوی دنده ده، او افغان ښځې به د خپلو ازادیو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا وایي موږ ته د پخوا په شان هر حالت د منلو نه ده، چوپ نه پاتې کیږو، مقاومت کوو او د ښځو د حقونو څخه دفاع ته چمتو یو. ښځې د ټولنې مهمه برخه جوړوي چې له پامه غورځولې تلپاتې سوله نه ده. افغان ښځو هم په بېلابېلو ناستو کې د خپلو ازادیو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې بیرته به په شا ولاړې نه شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ډلې شکریه جلالزی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید ښځو ته حق ورکړل شي، سو د دوی له انساني حقونو او ازادیو څخه دفاع وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
او د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
سیاتل تایمز آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پخوانی سفیر او پخوانی قومندان جنرال کارل آیکنبری تازه خبرې مهمې بللې دي. په دې مقاله کې راغلي چې جنرال آیکنبری د امریکا متحده ایالاتو په سیاتل کې په کمزورو دولتونو کې د سختدریځۍ سره مبارزې لپاره ستراتیژي وړاندې کړې. نوموړي له امریکا متحده ایالاتونو غوښتي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره په یو ځای کار کولو سره د سختدریځۍ په مخنیوي تمرکز زیات کړي. د مقالې په پیل کې ویل شوی چې آیکنبری په کمزورو ټولنو کې چې سختدریځي پکښې ریښه کړې وي، د یو حساب ورکوونکي دولت او د مدني ټولنې په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. هغه هیله ښودلې چې په دې هلو ځلو سره به د بنسټپالنې مخنیوی وسي. سټارس اند سټرایپس خپرونې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په شمال کې د سرپل ولایت د ویان ذبیح الله امانی له قوله ویل شوی چې په سوزمقله ولسوالۍ کې د یکشنبې ماخستن پر امنیتي پوستو په حملو کې 15 سرتیري وژل شول. جګړې تر دوشنبه سهار دوام وکړ او 2 سرتیري ټپیان شول. په مقاله کې اشاره شوی چې وسلوالو شپږ سرتیري برمتونی او اوس یې برخلیک ناڅرګند دی. د شاغلي امانی له قوله ویل شوی چې له حمله کوونکو څخه امنیتي پوستې بیرته هغه مهال ونیول شوې چې نوي ځواکونه سیمې ته ورغلل. مقاله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی، او په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري، طالبان هر ورځ په افغانستان کې حمله کوي او له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ په مرکز اسدآباد کې لسګونه کسانو د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل په چپه دره کې د دې دوو ډلو ترمنځ د جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړې شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د دې لاریون جریان ته ورغلی و.
د کونړ مرکز اسدآباد کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف مظاهره وکړه. له دواړو جنگي ډلو یې وغوښتل چې باید نور د افغانانو له ځورونې او وژنې لاس واخلي او افغان حکومت سره دې د سولې خبرې وکړي. لاریون کوونکو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې که یادې ډلې سولې ته غاړه نه ږدي، نو بیا دې پرې پوځي عملیات ترسره کړي. لاریون ته د کرال شورا یو تن غړي عبدالله سیرت په خپلو خبرو کې وویل له تیرې یوې نیمې اونۍ په چپه دره او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ حالات ترنګلي شوي او لامل یې ولسي وګړي له خپلو کورونو راوتلي دي.
موږ د داعش او طالب ترمنځ هغه تروریستي بریدونه چې نن سبا یې په افغانستان کې
او بیر خصوص په کونړ کې پیل کړی دی دغه په کرکه سره غاندو زموږ ورونه خویندې ماشومان همدارنګه زموږ سر او مال خوندي نه دی.
د دب کلی د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل که د داعش د پرمختګ مخه ونه نیول شي نو په ټول کونړ کې به د خلکو ژوند تریخ شي.
او د کونړ لپاره موږ ښکارا دا جګړه همداسې دوام پیدا کړي. حکومت نړیواله ټولنه او مرکزي حکومت د دې غم ونه کړي نږدې ده چې لا نور ډېر لوی لوی ناورینونه به رامنځته.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات کونړ ته راغلی و. هغه د خلکو د تشویش او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښته دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته رسي خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو د ولس په همکارۍ باندې دوی د منځه یوړ دي ولایتونه. نو هغه کچه باندې چې تشویشونه په ننګرهار کې موجود دي موجود نه دي. دلته دوی غواړي چې زموږ ولس او غریب خلکو ته په زور او په تهدید باندې ځان ته راجذب کړي، په خلکو روزمره ژوند ته ضرر ورسوي. نو انشاءالله دوی به ډېر زر ماته وخوري.
لاریون مازیګر درې بجې د امنیت په فضا کې د یو پریکړه لیک په لوستلو پای ته ورسېده چې په کې له حکومت په کونړ کې د امنیت د ټینګښت، د داعش او نورو وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو او بې کوره شوو خلکو سره د مرستې ترسره کولو غوښتنې شوې وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
لازدی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. تمه ده چې د ناټو غړي هیوادونه په روانه اونۍ کې په واشنگټن کې د روسیې پر وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وکړي. د ناټو غړي به د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول له یو مهم تړون څخه د روسیې د سرغړونې او په تور سمندرګي کې د دې هیواد د حضور په اړه بحث وکړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دغه تړون د جوړېدو د اویایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل پر څلورمه په واشنگټن کې راټولېږي. تمه ده د دې خبرو ډیره برخه له روسیې سره د ناټو پر اړیکو متمرکز وي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
On Thursday we will begin by addressing NATO's relations with Russia.
د وی پنځمبه موږ د ناټو او روسیې پر اړیکو خبرې کوو. روسیې د اس اس سی اته ډوله توغندیو په پراختیا او ځای پر ځای کولو سره د آی ان اف یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون سرغړونې ته دوام ورکوي. د دغو توغندیو تعقیب سخت دی او په دې ډول موږ د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ کیږو. روسیه دغه راز د دې تړون د مراتبولو په برخه کې زموږ د غوښتنو پر وړاندې درېږي. وخت په تېرېدو دی، نو ځکه موږ د ناټو پر راتلونکو ګامونو خبرې کوو.
So we will discuss NATO's next steps.
ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو نیت نه لري لمځکې څخه هوا ویشتونکې اټومي وسله په اروپا کې ځای پر ځای کړي. د هغه په وینا په دې تدابیرو کې د سمندري ځواکونو او ساحلي ساتونکو روزنه، د بندرونو څارنه، تمرینات او د اطلاعاتو شریکول شامل دي. د ناټو او روسیې اړیکې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون کوشتونکو سره د مسکو د مرستې او هم په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق راوروسته ترینګلې سوي دي. د اوکراین په جګړې کې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې پیل سوي، تر اوسه 10,000 کسان وژل سوي دي. ستولتنبرګ خبریالانو ته ویل په دې غونډه کې به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په تور سمندرګي سیمه کې د اطلاعاتي چارو د لا پیاوړتیا پر اقداماتو موافقه وکړي او دغه راز به ګرجستان او اوکراین دواړو څخه د ناټو ملاتړ لا ډېر کړي. د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د ناټو رول او د دې تړون دفاعي لګښتونه به د دې خبرو یوه بله برخه وي. تمه ده د ناټو سرمنشي نن سه شنبه د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او وروسته به په کانګرس کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د جالبو محاورو په نوې برخه کې به د نکریزو په اړه د یوې میرمنې خبرې واورئ. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په واشنگټن کې په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون کونړ او نورستان ولایتونو ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې داعش ډله به وځپي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي احمد قریشي د خوشي کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال لیکلي دي چې خوشحال سادات له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسیدلی دی. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه د طالبانو پر څو مرکزونو هوایي حملې وکړې، خو د تلفاتو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیې د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافع هوا توغندیو د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د F-15 جنګي جټ الوتکو ورکول ځنډوي. او د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتیجې ښیي چې کومیډیان سیاستوال ولادیمیر زلنسکي په سلو کې د 1.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی.
دا ژوند رنگونه
ایمه غزی بوزینه د نکریزی. البته تاسو ګورئ چې اوسه ما په لاسو باندې نقشې کړي، زما نکریزی ډیره خوښیږي. زما غزیه تر خارج چي دی البته.